په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو پیلو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبرې د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د باران او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوخته چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم ویلي چې مرسته کوونکي ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی د طبي پرسونل چارې روانې دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوی دی. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP اصلي هسته په افغانستان کې ده. د ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکری ملګري بللي او ویلي دي لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوي پاکستان کې پر پولیسو له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې یوې د جنوري په 10 په پېښور او بلې په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچونو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپل طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چا ته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربند هم رامنځته شوی و. دغه اوربند TTP په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په یو ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کره نیټه یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړي محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې څرک نه لګېږي. د سنی مذهب مولوي په خپل ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي، پرون خبرلاند ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اوکراین لسیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغې ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د 15 فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي، نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي، د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګېږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل، طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد ازی هستیم که طالبان
مونږ د شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي زندانی او ان شکنجه کوي،
زندانی و حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ درې میرمنې، فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی، چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه، کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپاره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي، طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل،
Over the past 18 months, Afghanistan and
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسرانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجې او دغه راز د ملکي افغانانو د بېځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي، خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کېږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سعیدي همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو، هغه کسان چې له بنده خوشي کېږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اورېدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خپرونې په دغو ورځو کې د تخنیکي وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي. اړکیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بے وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرسته ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل دی اسد الله الدین پر بوت کی اوری.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي. پر اتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بې وزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سملاسي 93 میلیونه ډالر او تاړتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اتو میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دبليو اف پی د افغانستان څانګې مشر حساب وایلي ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله اغیزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی. دا وایي په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. هم مهاله د افغانستان له یو شمېر سیمو بېوزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو خبرې اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې دا خلک څه وکړي؟ کار نشته، کسب نشته، دا چې بند شي خو نړۍ خراب شو کنه.
بخنی
نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 40% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 23 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
و امریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي ال کې چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام د غرض وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخ قاطع مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداري ورکوي چې اوس بیا د دې خطر زیات شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میوه لرونکو باغونو د جوړېدو هڅې پیل شوي دي. د حمل یاوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونو کې زرګونه کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
400 جریبه باغونه په مرکز ویګل کامدیش او ما ولسوالۍ کې نیلګي رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوې دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ځمکه کم نه وي میوادار نیلګي ورته ورکوي. هغه د ځمکې د مساحت اړوند 2 نفر ته ځیشونه تر شپېته پورې میوادار نیلګي ورکوي او په ځمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګي ورته نه حلشانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پای پورې به 400 جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې دوی په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون و اما ویګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس رونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د بدی او ښه حاصل ورکول لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ور ورسیږي، دا هم د دې خپرونې د دې برخې وروستی راپور. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا او بډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و، خو کله چې حکومت د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی نو اوس دوی د بوریا اوبدلو د اومه موادو له کمښت سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو اوسیدونکی سید رسول آزادوی روډې ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همه بوروبافي یک کسب کمال پدری بابګي از مردم ماندګي.
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخوا زمون کار خو خووس حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې لزنګلونو څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی پخوا د بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د اموسین لغاړې راوړل، خو په دې ورستو کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلونو وخلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرېبلو هم بندیز لګولای او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروي منو یاله شوه کې نه شه بیا جنگل یاله شوه نه.
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو له زنګل څخه د بوریا عبدالله د اړتیا وړ مواد لکه لوخي درمي او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړې ولسوالۍ د بتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخته بوریا وبي. دی وایي د څه باندې شل کالو راهیسې د همدې بوریا عبدالله له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
کسم کاری مهنمی کاروبار خاصکاری است. بسا وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا اوبدل دي. دا په ډیر زحمت سره اوبدل کیږي او بیا سیمه ایز سوداګري له موږ څخه په ارزانه بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو، نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو له مخې سره له دې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یوه تخته بوریا او یا افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتای مون بند است او چیز است مشکلاتای
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چا ته اجازه نه ورکوي چی لوخی درمی او نه اوریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مخ ته وړو. له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلونه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدون کې دی بوریا عبدلو دی اومه مواد لکه مخ څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د زنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي. اوس هیڅ چاته د زنګلونو وخلو ترڅنګ د درمو لوخو او دینیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډي میلې پکې شوې دي. په خوست کې مو لوی مشاعرې خبرو. د وی سړی مجلې له مؤسس سره شخیدلایم.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباتات کې د ناروی واد نه پېښ شو.
د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې مهمه ټولګه ده چې په پی خبر کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډه را باندې وهلې چا هغه سي شمیر آلوتو که کی ناسته و پورته کیده
پر هم دیکس نقد هم اوریده لشه. د ګلونو په موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کړو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، د مهین نه خوند اخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زموږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراوروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکه هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برغړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونگ دلاست او خال کو دا پیغام رکھو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسه گو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسه گو. همدارنګ دویم هدف ملي دغه مشاعره څخه دا غدای چې په دې سیمه باندې کا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یاد دي افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزې وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب میں ورکلو چدا نون دے دہ بے گوڑے او مخبل وقت زویتا ہر سڑائی وائی مزے دے وکڑے بیلتا چلتا دی خوندن او مزے گوڑے.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دې غ سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Oh,
د دعوت مجلې په 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزې مخکې یې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خپروله.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې 1978 کې د نروی هېواد نه پیل شو. لومړی 200 ګڼې وې په لومړی وخت کې، لومړی او دویمې درېمې ګڼې، دویمې ګڼې پورې. او د صفو شمېرې اوس ما دقیق نه دی په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به وه؟
شلمخ.
شاوخوا دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په هغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
موږ شروع کړه زه لا په کمپ کې وم، ناروې کې قبول شوی نه وم. ما د راتګ سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه به چاپې، موږ په لیکله برابره چې به شو بیا به فوټوکاپي کولم. همداسې د ناروې مختلف کمپونو ته هم لګل، ناروې، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله او کنه؟
نه، شروع د ناروې نه و. ناروې او سویډن، ډنمارک دې ځایونو ته بیا ورور همداسې ورپسې وغځېدله. او ټول لوستن کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو څو کال وخت ونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګر نه فوټوکاپی او درې مګر بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګه د وګړه اقتصاد چې کزی وایم، خو مقصد دوه لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو. بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نه، بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بیخي دا غي نه زیات. مطالب اکثر لومړی ګڼ او دوی مګڼ دا چې موږ ته به ما ته به نور مجلې راتلی اخبارونه چې هغه خواري ورې خصن د پېښور نه، بیا ما دا غي نه خبرونه دا خصل غوڅول به بیا په خپل شکل برابرول او بیا به خپرول. مقصد موږ خپل دغه یوازې سریزي تر مقاله یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې موږ خپل نه.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. او زښت ډیر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هاته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. باندې فوټوکاپي باندې کو سره وایي کېدای شي ډېر دوستانې باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پورې دعوت مجله مو تر کومو کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه د روسي ګڼې خو اوس په پی ډي اف کې تاسو خپروي.
روسي ګڼې چې په کاغذي باندې چاپ شوی هغه 216 دشمه ګڼې ده په 2013 کې، او دا غیر نه روسي چې کومه ګڼې چاپ شوی بیګای اخري ګڼې و چې 218 ده د پی ډي اف باندې ده.
د مجلې، د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سړی ووایي زما د پاره ډېر په زړه پورې، د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه، دعوت اخبار وایم، مجله وایم. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه و تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. چې شي او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه. نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي و خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه 2 سرونه 2 فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د 2 پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنی برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سولمل د کیسو پاړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږده ناول زمرد د مؤلف عبیدالله محق نصر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوارې کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک مارش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده. کلمون البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد ته مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نه زغمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بد او بېلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشحاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه او د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي دا تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکه تنه په حق له معلومات شته د کرکه تنه د هغیز غملو په نوم مقاله شته او د کرکه شاعر او کرکه تن کې په حق له مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکه تنه په ځینو اصول باندې راګیدلای دی لکه کرکه تنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته په یوه لیکنه لیکلي وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولی دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی لیکنه ښکلا لري هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شه لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي خو دا هم بېځایه نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې پنځه کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وی، چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو، او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هېواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هېواد ته رسېدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره به داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو، چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایسئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستي او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځاغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستی او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي، چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصد په کله معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ورختاو، کیدشتی چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشاله او کسرنګ
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خواته چې د تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه هوایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسې
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي، نور به دومره خبره په کې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ، نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همداراز دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مول وسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سیدي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادي کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوي دي. وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډېر کار کړی، مقصد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوي وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه دستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیاوې چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل.
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڈیرو تکڑا لکھوالو پکسو کے ہم کتوک خبری پکی راباسی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسی لیکلی دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سای خلیدای شي بهتره کیدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډ کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطری او کیسه یو عمده تغییر داده چې کرکتر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځل وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داس فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سیر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسانو هغه ته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم
انتظار صاحب ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده خپرونې ته مراسته ولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجلې راغونډو تر بلې خپرونې مو زه احمد چې بر پخدا سپارم شتي وي
بولیا نو